دا مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو خو اول خبرونه ویاند پامیر ساحل. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده ثابته شوې نو اوس د پر حکومت تورونه لګول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداري ورکړي چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی د 2014 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلی په اړه د پلاتون کې کمیسون تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی. نوموړي بیګا ولست په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورت ته حکومت دریض او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تیر ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورت کې ویل د 2014 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظم درغلی یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دی ورغلی. د 212 پاڼو دا رپورت وای دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې الیکشن کمیشن څخه بد انتظامی شوی او انتخاباتي کارکونکي سم نه ول روزل شوی خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلی نشي ویل کېده. د رپورت تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو پر رپورت په هغه وخت تبصره کوي چې خپل یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویاند براین تریبس بیګا مشال راډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړه مشران د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسئلو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې وکړې چې تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد سفیر ور وغوښت او ورته د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تیره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یو سیمه ییز ستونزه ده.
The countries of the region. د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییز پدیده ده.
په دې ورستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ اسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبه پر ورځ په ارلمار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسی وګړي ول. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوژ ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار بیګام مشال راډیو ته ویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماته وخوړه نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستې برید وکړ. د ده په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوژ ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال وژل شوي او 3 ژوبل دي. په سمدستي ډول په ماښامني برید او بیا په جګړه د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات هم نشته. وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړه چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. د خبرو نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولې وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټې ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خواته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14مه د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کیمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې منظورې هڅې زیاتې کړې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیر لیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجیر لیک له هوایي ډګره به امریکایي جنګي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمباریو اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو سلا وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجیر لیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې ده. او د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تېره ورځ له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې تر 40 پورې کډوال ووژل شول. د ادارې په وینا په وژل شویو کې لږ تر لږه 9 ماشومان ول. اروپایي چارواکو شاوخوا 80 کسان ژغورلي او سیسلی ساحل ته ورسول. د چارواکو په وینا تیر ورځ وژل شوی مسافر پر پړسیدلو کښتیو کې سپارول چې پکې د سوري کېدو له کبله کښتۍ ډوبه شوه. داسې انګیرل کېږي چې په وژل شویو کې زیاتره د سینیګال، مالی او بینین دي. سږ کال تر اوسه له 80,000 څخه زیات کډوال د ایټالیې ساحل ته او شاوخوا همدومره کسان یونان ته رسېدلي. له دې سره د مشال راډیو اوس مهال خبرونه پای ته ورسېدل. راویا اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو بیې او د موسم حال بیانوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ 50 پیسې او په 1.06 روپۍ 90 پیسې. یو یورو په 1.12 روپۍ او په 1.12 روپۍ 50 پیسې. یو ریال په 19.19 روپۍ او په 19.35 روپۍ. یو درهم په 19.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ او په یو پاکستانی روپے 278 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې وریځې وي او ورسره د باران امکان هم شته. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 35 او کم نه کم 30، بنو کې 22 او 21 او په کوټه کې 38 او 40 وي.
درنو اوردونکو خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې په امیر ساحل او وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان وزیر اعظم بلی د عدالتي کمیشن په رپورت کې ثابت شوه چې په تیر انتخاباتو کې درغلي نه ده شوه.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ.
د پاکستان موسمیاتو محکمې له سندونو سره اوسیدونکو ته محفوظ ځایونو ته د تک خبرداری ورکړې.
ظاهر چې دا باران کابل ریور مانی کیږي نو بیا ستا بج او چتیږي
تقریبا 300 ورځې وارننګ دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړي چې د سختدریزۍ پر ضد په جګړه کې دي د کابل ملاتړ وکړي. په خوست کې معذور کسانو ته د کاروبار زمینی برابرې کړل شوې دي، خو دوی نور حقونه هم غواړي.
په شخصي بدای کې مایوب شوی نه یو، دغه وطن ته مو خدمت کړل ده، مایوب شوی خلخونې لرو بچونه لرو، لکه دای ته بچون چې اصل ته ضرورت لري د غاری مو بچونه ضرورت لري.
شننې او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سروسی. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلې په اړه د پلټون کې کمیشن تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی دی، نو اوس باید د تور پورې کولو لړۍ پای ته ورسیږي. دا خبره نوموړي بیګا ولسته د وینا پر مهال وکړه. تیر ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن په خپل رپورت کې ویل چې د 2013 کال په انتخاباتو کې ورته د منظم درغلي یا ټګي ثبوتونه په لاس نه دی ورغلي. دا رپورت تر خبرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټوټر پاڼه خپل بیان کې ویل چې د عدالتي کمیشن پریکړه خو مني، خو پر رپورت په هغه وخت تبصره کوي چې په خپل یې وګوري. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورت کې ورو.
د زیارت په مخام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولې دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورت خبرېدونه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا و چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوې دور شروعات شو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورت نه صرف داغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي، اوس موږ سره بے مقصد او جذباتي اپیلون لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس احتیاطي کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورت کې ورکړي دي.
2013 کې عام انتخابات مجموعي اعتبار سے منصفانه اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه یو سمنسوبي او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سندانډلې کې د سمنسوبي یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته په مجموعي تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دانشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
کې نتایج عوام کې مینډیټ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیادہ کر چھ مونگلہ بدہ مزید غلطیانو تلافی کول وی او کہ جمہوری نظام کی خندون نہ وی راغلے انہوں نے پاکستان ترقی یافتہ ملکونو کی وو. وزیر اعظم نواز شریف امید خار کرو چہ دے رپورٹ نہ بدہ کم وقت سے کون کی سبق سے کوی او ٹول گوندو نہ بدہ انتخابات اصلاحاتی کمیٹی کی دخل حصے کردار لوبوی. واضح دیوی عدالتی کمیشن پ 202 دیش پانو مشتمل خپل تحقیقاتی رپورٹ پ اڑا دے زیارت پ ورس ویلی وو چہ کال 2013 انتخابات منصفانہ او د قانون مطابق وو. عدالتی کمیشن خپل رپورٹ کی دا ہم ویلی وو چہ نیو سیاسی گوند کٹلی سے تو نوړاندې کړه او نه په انتخاباتو کې د منظم دندلې منسوبه ښکار شوه. بلخ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې ورته د عدالتي کمیشن هر فیصله قبول ده، خو د رپورت جاج اخصونه پس په خپل تفسیره کوي. یاد دی وی د عدالتي کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاړه په انتخاباتو کې د دندلې الزام لګولو نه پس جوړ کړی شوی وو. د عدالتي کمیشن په درې رکنی بنچ مشتمل وو چې په کې چیف جسټس ناصر الملک، جسټس امیر هانی مسلم او جسټس اجاز افضل خان شامل وو.
دا ماشاءالله ډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
درنو درونکو د خیبر پختونخوا او قبلی سیمو په غډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پاشاکال باران لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا ترګل ورځې پوري به روانه وي. هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شبي باران خلکو ته مالی زیان اړولې دي. له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې خوېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانان بند پاتې شوي دي. احمد الله له اسلام آباد معلومات راکوي.
د زیارت پورس په خور خار او خو شاسیمو کې د زیاتو بارانونو له عمله او به کورون تا ورن وته چې لوجه خلک د مالی زیان سره مخ شول. د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت دور زنه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوه. د پشکال د بارانونو د لړۍ باراتلونکو څلورونه تر 15 ورځې پورې جاری وي او د دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په خور مردان چارسدې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلی سیمو پنجاب سند د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه سره بارانونه کیږي. محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجې د ملک په مختلفو سندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خړونو او یا سندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته.
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدې شي. ظاهر چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي. جهلم، چنا، راوی او ستلج باغې کې هم د بارانونو چانس شته ده نو ضرور د اوبو سطح به بلندیږي.
د یوې پښتنې په ځواب کې د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداري ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي.
تقریبا 300 ورځې وارننګ دی، ترسډې نه در منډې پورې دیږي. د کی پی کې کوم ډیسټریکټونو کې بارانونه دي، ملکرن او وزارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر لري سګډونه تا دا وارننګ مونږ سار شیر کړی دی ټول دا سونو ډیسټریکټ دی ته جیت بای فیکس سمځي ورتا میسج هم زموږ یو کیږي مونږ دین چې بس خپل انتظامات او کیږي.
د ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانۍ سیمه ناران سړک زیارت پورز د لین سلایډینګ لوجه زای په زای بند شوې ده چې لوجه په سیمه کې په سونو سیلانیان ګیر شوې دي. د خیبر پښتونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت خپل تیاریاں مکمل کړی دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي.
چترال کې څنګه ګړې ته وایي شوی ونه کړو صوبایي حکومت مشینری دل تر غلې وا پوسټن کې اصلا ټولو صبح کې شروع شو. په پېښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي، فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی، درشن پی ډی ایم ای دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړ دي او درشن د ټولو صبح مونږ ته علمي او چې چرته چرته سلایډ کیږي نو که هغه سی ان ډبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار راغی د پاره ریمندر فنډز او که هغه خیبر پختونخوا هاي وی اتارټي روډ وی نو هغه ته بالکل سټینډینګ انسټرکشنز یې فوري تور بخپل مشین مو کوي او اواز ده.
د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویل دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به پشپګو میاشتو کې سر تر سوولې شي او د بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
درنو اودونکو زو شمالي بلوچستان ته د شمالي بلوچستان انتظامی پر ایدې قبیله غک کړي چې د کډوالو د نوی ملکنی عمل د رواني میاشتې تر 18 منټه تبا سرته ورسی ورسیږي. چارواکي وایي دا مهال د ایدې قبیله کډوالو خپل کل او کورون ته د استنیدو لړۍ روانه ده. دوی غواړي چې د جولای تر 28 منټه د نورو سیمو کډوالو خپل کل او کورون ته د استنولو عمل پیل کړي. نور تفصيل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې.
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسې لړۍ به د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لګل شوې. شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د قبیلې کډوال د خپل انټری یعنی نوم لیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوی کمیټي سره وکړي او کا 28 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیلې کډوال واپس نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پورا کړي. نو موړی وویل دوی غواړي چې د کډوال زرستانه کړي نو د شمالي وزیرستان بلسی می کډوالو واپسی به پیل کړي. نو موړی دا خبره مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړي چې بکا خیل کیمپ نن هم دوی د واپس تانه دوه لپاره قافله تیار کړي او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه تازي. دای د قبیله اوسیدون کې قادر دا وړ چې د وړو کې اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه یې د تتللې مشال تایو وویل اختر خوشحالی یو په دوه وا او هلته د سہولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیا او امنیتی ځواکونه دا غي حل لپاره هڅه کوي.
پینځلس میاشتې پاس د خپل کلي ته راوړم، دېنه مخکې څومره ایدونه شوي دي هغې کې داسې خوشي او داسې هغه رونق ما نه دی مخصوص کړی چې کوم دی کې مخصوص شو. خاص خبره دا وه چې یو خو ټوټلي چې څومره خلک دي هغه مسافرې ژوند وکړو خو بدقسمتۍ سره هلته کې لږ مشکلات ضرور شته. د کورونو کې د کوم اوبو کوهان چې دي هغه بالکل خوش شوي دي، هر کور کې د اوبو سہولات نشته. ګورنمنټ یا آرمي په خپل لیول باندې کوشش کړی دی، هلته کې یو ټیوب ویل باندې جنریټر لګولی دی، نور داسې طریقې کوي او خصوصا لږ مشکلات دا کم راتلو کې دي. هلته به انتظار کوي چې کله مطلب بنو ته راځي، نن به انټرویو کې سبا ته به څه کلیئر کېږي. نو هغه او ایجوکیشن خبردار چې هلته کې تعلیم یې درې په حال شوی نه دي او دوی کوشش کوي چې دیسې چټي دي هغه چټیان ختم شي غیر څه سرکاري تعلیمي ادارې هم په حال.
د ایده قبیلې واپسې روانې میاشتې اولې نیټې نه پیل شوي چې د روزانه په حساب سره د سلونه تر 200 پورې کورنۍ واپس تانه کیږي. پولیټیکل انتظامی په وینا د شمالي وزیرستان سپینوام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 2200 کورنۍ خپل سیمو ته رسیدلې چې دغو واپسی د مارچ 13 نیټې نه پیل شوی وه او د قبیله واپسی د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوی. د قبیله مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره یې قریبا 3,500 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو، د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د ایده قبیله کډوالو ستنېدو په اړه واورېدل. تیر کال د جون په میاش کې چې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، نو لکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره شمیره د ښځو او ماشومانو وه. د کډوالۍ ژوند په ټولنیز ډول په کورنیو اغیز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي ښځې هم وایي چې له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخ دي. ملي امیرزاده نور تفصیل سره.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال په ځوا وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو ځایي اوسیدونکو لخپلو سیمه کډه وکړې. په دې کې چې اولو یې برخې خزی او ماشومان دی لبې کور سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 13 نیټه راهیسې د دغو کډوالو واپس خپل کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوه دي، خو خزی وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات لیدل او اوس هم له دغه حالت تیریږي. د بنو په غوريواله کلی کې مېش له شمالي وزیرستانه بې کور شوه یوې زنانه نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، اته کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کېږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسیدله او نوسوی ورته د کپړو لپاره جړل. دا وایي چې په خپل کلی کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنا چیر خو می خپل غلې وین زکه نه دی وو ننګه نه وی وو د یو شي تکلیفان وی کنا زیای نه پارا دی یا پارا دی پندېز کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره خو خپل مشکات کویر تعال ما سیون ال مسیتا وون زیر تا و دول تا خو پر دای و کان د سیان شکرا یا خبره بیا چې زړل د اج په ورځ د مور ته چا خلا زی بیا ز سو ک په پر دای و کنه.
حمله شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سختو حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړ شوي دي.
ډیر مړ شوي چې دا هات ته کرتا وسو ډیر خان کې تا کېره دې برکاته نو دا مرا سوچ کې ته اوس پاورې په دا وې چې اپریشن یې چې په دې هیڅ نه پیری چې دې مې نيستا مې سه جربلا غو مې په خوشحال شي یا نيستا دونې رو کړې مې په خوشحال شي دا ذهن تا نرسي خپل کله خپل وطن خپل کېری نه مسته زه نه ترسي.
دا چې پر خزو د جګړې پریوتونکو اثرات د دغه کورونو نارینه او دغه پر کورنی ژوند سره اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
کله مونږ ته کې میرلي کې کاروبارونه وکنا اوس تل ته کې زمونږ کاروبار نشته چې ته زمونږ سره نه لګي ځکه چې دا پته نه لګي چې مونږ بنندې او کا سبب دي بس په دې کې روان یو کال تیر شو. مونږ کور ته لاړ شو کور کې خو خامخا مالی ضرورت ته دې په واجب په کور کې مساله راځي ځکه چې زنانه هم قسمه قسمه ډیمانډونه دي کپې هم دي ختم دي بیماران هم دي نو دایغه کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح په صحیح طریقو سره طریقه باندې نه کیږي. موږ څومره د 40-50 نه بوجه کوم ځنه نه دي کنه نو دې اکثر د هغه ځکه کوم بیماریانه دي جام ولاږي.
د ټولنیزو چارو کارپو ابو بکر صدیق وايي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوزي.
قبایلی سیمه کې خزا د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې و. البته چا فکر هم نشو کولای چې په یو بیکوره کې دوه کې د مومندو یا د وزیرستان یا د بجوړ خزب په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. خزې د قبایلی سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود. د په زراعت کار کاوه، د پمالداري کې کار کاوه.
کې یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بلخوا کارپوهان هم دا ضروری بولی چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب تنظیم وکړي سو خزي د کورنۍ او پریشانی او ناراوزی او عادي ژوند تیرولو ته واپس راوګرځي.
دا مشال ریډیو ده.
نو درګو د خبر پښتونخوا اتصاب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف له خوا په درغلی تورن شوی د مدنیاتو له پخوانی وزیر ضیاء الله اپریدی څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نورو ورځو پورې غځول دی. هلته ضیاء الله اپریدی هم د پېښور په های کورټ کې د احتساب کمیشن پر ضد یو درخواست داخل کړی دی چې نور تفصیل یې د شبیر احمد جان پر رپورټ کې ورو.
دا زیارت په ورځ پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو، بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمه اوریدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسمانی ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخوا ضیاء الله افریدی او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي. په دغه درخواست کې د ضیاء الله افریدی وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سره مطلب دا بالکل انلیگل دی، چونکہ دې دوپاره چې کوم دی احتساب کمیشن چې کوم لیجسلیټیو کمیټی دا دې دوپاره چې کوم دی 10 ممبرز ریکوایر دی، هغه 10 ممبرز لدی و څه پوری نه دی اخیستي، صرف 5 یې اخیستي دي او دا هغه هم څه پبلک نوټس هم نه دی شوی. نو د دې مطلب څه لیګلی څه ویلو فلان شتم دی نه. د دې نه علاوه ضیاء الله څخه بیا درخواست ورکو چې د دې په خلاف د مناسب څه کاروایی وکړي شي.
بلخوا هم د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د قانوني چارو مشیر حریش یوسف مشال لیډو ته وویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی.
شروع شي موږ په کمیشن هغه اعتراض کو، دا خو باقاعده اسمبلی نه ایک پاس شوی دی، هغه مطابق بیا جوړ شوی دی، هغه باقاعده دې ټیم کې قانوني حیثیت شته دی او هغه څه چې فیصله کو ټول به منی ټول د پاره برابر دی.
د ضیاء الله افریدی هغه تورونه چې ګنې دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغ مقدمه او گواهان پکې وړاندې کیږي، په حق له باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بې بنیاده تورونه دي او چې چا هم درغلي او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرسته ونه کړي.
بارچا باندې څوک لګي اوس پورې ماته دا څوک څوک یې چې نیولې شوی یو بل باندې پلین نه لګي، قانون خو چې اټور لپاره یو دی او خپل کار به کوي. دې کې څار څوک راتلی شي، دې کې مشر کشر بلکې پارټي هم نشته، دې کې چې څوک هم انوال دي ټولو پسې ان شاء الله مونږ چې چا هم کرپشن کړی دې کې ګورو به چې کم هو ده باندې هغه چې څوک هم کرپشن کوي په هغه خلاف مونږ اکشن باندې.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې ضیاء الله افریدی چې د مدنیاتو صوبایي وزیر وو د غیر قانوني برتو او د درغلو په تور کې نیولې وو، د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمه فیصلې راتلو پورې د هغه د پټې رکنیت هم ځنډول دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځنې غړي چې د ضیاء الله افریدی مرستیال دي څو سوارې په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پروس خټک باندې تورونه لګولې دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه دې د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
درنو درنکو دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمه پر هیوادونو غک کړي چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکلس هیسم د فاریا په المار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګې برید وروسته تیره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدلو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یو سیمه ییزه ستونزه ده. احمد تکل نور معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړي دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفین نو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژون کې حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي و وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پروند حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته لدرناوی لري کاروباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید خي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالی ولایتونو ته د پخوانی شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري ځکه یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
احمد اکلو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اوریدونکو وخت شوی دی د غرمې 2:30 بجې. په امیر ساحل هم راسره په سټوډیو کې موجود دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زبرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیگا ویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسون تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسیږي. د رپورت په خپرېدو د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورت به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویان براین تریبس بیگا مشال رډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان پوځ له مشر جنرال رحیب شریف سره خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم 13 ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال ویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. په سمدستي ډول په ماښامنی برید او بیا تر دې وروسته چې تر شپې ناوخته پورې جګړه روانه وه، په دې کې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات هم نشته او وسلوالو هم لاس نه دی ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د ډیر لوی شین څراغ یا اشاره په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیر لیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباري وکړي. او د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره سیف د چلډرن وای تیرورز له لیبیا څخه ایټالیا ته د تلونکي کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې 30 پورې کډوال وژل شوي چې پکې لږ تر لږه 2 ماشومان ول. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې د ترهګرۍ په صورتحال باندې لیکلي او وایي ترهګرۍ اوس د یو ملک مسله نه ده، بلکې ترهګرۍ ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. ادارې لیکي که موږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګرۍ حدونه ډېر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي، خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمي پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادریا مخ کلی کی کہ په پاکستان کې د ترهګرۍ صورتحال جاج واغستل شي، نو دا به په ډاګه شي چې په دې کې د ځینو بهر ملکونو لاس دی او د دې مقصد لپاره دوی ځینې ان جی اوز کاروي چې له قبل ترهګرۍ ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی. ادریا اخر کلی کی باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټولو ان جی اوز د فاندنګ او د اخراجاتو معلومات راو جمع کړي چې معلوم شي کومه ان جی اوز خالص د خیر کې ګړې کارونه کوي او کومه د ملک دښمنه سرګرمو کې ککړ دي. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي، نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي، ځکه چې پترهګری کې فاندنګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کوس پڼخ پله ادارې د کالاباغ ډیم په حق لاته تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلي او وایي چې دې لړکی اتفاق رائے پیدا کول غواړي او د هغه روستو په کار د چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادارې مخ کې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رائے پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړي شي، خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده، دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي، هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي، خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لویه قومي منصوبه متنازعه جوړه کړې. ادریا اخر کې وایي یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي، نو داسې حالاتو کې د ډیم ډیر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي، او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنو اردوونکو، د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان هونځه ادرې اوسیدونکو د خ او سولایز جون موضوع سیړلې. بلخوا بلی امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې نامنې او پکې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او خطو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچان اور.
د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د هونځه وادۍ کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول، دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو خو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونځه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به یې لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کار کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونځه وادۍ کې د ښځو د سواد کچا 90% ته رسیدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتو میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2014 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,15,000 ته رسیږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تېرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د امریکا بارنو چار وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړې کده ایران اټمی تړون یې رد کړ نو دا به تهران ته د اټمی وسلو جوړولو اجازه په مانوي. نوموړي دا خبره پرون د سنت بارنو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلومات ورکولو پر مهال وکړه. چینور تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداري ورکړ چې کله د ایران د اټومي پروګرام په اړه ل شپګلو یو قدرتونو سره شوی موافقه تصویب نکړي نو دا به ایران ته په څرګند د یو لوی شین څراغ په مناوي څو اټومي وسله جوړ کړي. جان کیری پروند سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استمایي غونډه ته وویل ک کانګرس دا معاملہ په یو ورخیز ډول رات کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوی محدودیت څخه په شاشي چې تهران او شپګلو یو قدرتونو په وینا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلی کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
Or no deal at all.
د سنا د استمایا غونډې په پایل کې جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په جواب کې کیری د هغه دفاع وکړه. حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه یې خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
That has been spoken of.
سپینې مڼې هلې ځلې چټکې کړې څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو خاغلی اوباما د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو درکو صد افغانستان غزنی ولایت ته ځو. د غزنی اچ آر واکي وای د هغه ولایت خلک د ځان دفاع لپاره د وسلو اخستو په حال کې دي. د والی مرستيال مشال اړې ته ویلي روسي او نامنې خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د چارو پوهان وای د امنیت په ټینګښت کې د حکومت کمزوري د دې لامل شوی چې خلک په خپل د خپل دفاع لپاره هلې ځلې وکړي. خو د کورونو چارو وزارت د پاسون کوونکو د ملاتړ هوټ سرګندوي. تفصیل د اجمل تورمن پر رپورت کې ورو.
د غزنی ولایت د بیلابیل ولسوالیو خلک خپل د اوشر او زکات پیسې سیمه ایزو پاتون کوونکو ته ورکوي. د دغه ولایت چارواکي دغه شان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب دایش او نورو غواخونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستيال محمد علي احمدي د پنځشنبه پورې ویل چې د دغه ولایت اوسیدونکو له وروستیو نامنې او پاندېخ نه کړي او په دغه ولایت کې د وسلې خیسل د خلکو ایوارتیا ده.
در بخش مناطق امن ما
غزنی په امن سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب دایښ او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوې بدلون او غورځنګ رامنځته شوی دی. د وسلو خیسل او ترڅنګ د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو مسله کول او هغوی ته د اوشر او زکات ورکول د ډیر ګرم دي.
خغلی احمدی ویل چې خلک په اندړ ګیرو قرباغ او مقر کې له دوو کلونو را پدی خو د ولسی پاتونو تجربه لري او اوس په د اوشر او زکات پیسې هم پاتونکوونکو ته ورکوي. خو په دې روسیو کې په ناور، جاغوري، مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوی دي. د اقدام پر اساس حال کې کیږي چې د افغانستان د اجرایي ریاست دوهم رسیال محمد محقق په دې روسیو کې حکومت نه غوښتلی چې د افغانستان د مرکزی سیمو د وسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی د مجهز کړي، ځکه د خغلی محقق په وینا د افغانستان په مرکزی سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارګان هدف ګرځول دي. همدې موضوع ته په تړاو په دې روسیو کې د ولسمشر لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم د ولسی پاتونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک یې له امله اوس د خپل امنیت لپاره تیار نه سي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمی ویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع و نه شي کړای، حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کې دوه مخه ونیسي.
موږ د بحران او بې‌ثباتۍ په حال کې یو د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله نه وخت اقدام کړی یا هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبله وشته ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی لسیمونه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نسی کولای د حق نه لري چې د خلکو د مسله کې دلو مخه ونیسي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا په خپل د حکومت ضعف دی. دا د خلکو د امنیت خبره ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسله سي حکومت مخه نسی نیولای.
حکومت مانع دي شو نه مې
ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري، خو له ولسی پاتون کوونکو څخه د دوی د سر او مال د دفاع په هدف ملاتړ کوي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسی پاتون کوونکو څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیله څرګندوي چې خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ او د دوی ترڅنګ په درېدلو د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
د غزنی ولایت حال تاسو واردلو او زو خوسته تیر ورځ د خوست خاروالي د خار په لویدیځه سنډه کې مازوره یا مایوبه کسانو ته د غرفو یا سټالونو ویش لړۍ پیل کړه. د خاروالي ریاست چارواکي وایي دا کار یې د مایوبه کسانو د اقتصادي پرمختګ او پر خپل ځان اډنه نه کېدو لپاره کړي چې له محتاجۍ خلاص شي. پر دې موضوع نور تفصیل لاسمیره د مشال لړۍ خبريال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست ښاروالۍ ریاست لخوا معیوبینو ته د سبزي منډۍ مخامخ پارک کې د توزیع کیدونکو غرفو لپاره د ښار سربیره د نږدې ټولو ولسوالیو د معیوبینو استازي د خوست جرګو تالار کې راغونډ شوي ول. په دې اړه خوست ښاروال کرامت خان خپلواک مشال راډیو ته وویل چې دوی به معیوبینو او د شهیدانو وارثینو ته د ولسوالیو په تناسب په پړاویز ډول غرفې او د دوی نور قانوني حقوق او امتیازات ورکړي.
نن موږ تقریبا په حدود 500 شوخو کې هغه غرفې بعضې موقتي غرفې دي په کې سبزۍ بعضې هغه دوی ته تقسیموو. نو دا موږ یو بنیاد دوی ته کېږدو، نه تنها دا چې دوی په دغه غرفې وي او بلکې نور هم دغه لړۍ به دوام ولري او داسې په نورو برخو کې هم موږ غواړو چې د دوی سره مرسته وکړو.
د خوست د معیوبینو د شورا مشر سخي محمود وایي چې د دې غرفو د عادلانه ویش لپاره غواړي توزیع د ولسوالیو په سطحه وشي.
دغه غرفې دا ټپرې چې موږ اوس دغه د معیوبینو لپاره توزیع کولې او دام په ولسوالیو کړلې، شهر ولسوالۍ ته خپل ساحه ورسېږي، بیا په ولسوالۍ کې دغه تقسیمېږي. معلومه خبره ده چې کور چاته پیدا شي څه الله روزي پیدا کیږي او هغه ته خامخا سړی خوشحالېږي که چېرته د بېکوره ګرځي او معیوب په بزور کې سول کې ودانې خامخا خفه کېږي.
د سویل ختیځ زون په کچه د معیوبینو او شهیدانو د اتحادیې مشر صاحب منګل وویل چې د ښار ځینې نور کارونه او خدمتونه هم باید معیوبینو ته وسپارل شي.
موږ غواړو چې د اډې ماډې مقدار وکړي، د ښار د نورو غرفې مرفې وکړي چې خپل معلول خپله تکیه وکړي، ځکه ډېر معلولین دي په 450 شهي مواد روسي دي، دغه نه روږدي دي چې دا یې کور کې چې لري نه.
د غلام محمد په نوم یو معیوب چې د ترزی ولسوالۍ د معیوبینو او شهیدانو د کورنۍ په استازیتوب د غرفو د ویش بهیر ته ورغلی وویل چې
موږ حکمانه دا هیله لرو چې حکومت موږ په شخصي بدی کې معیوب شوي نه یو، د هغې وطن ته مو خدمات کړی ده، معیوب شوي یو، خلخونې لرو، بچو لکه دای تو بچون چې هر څه ته ضرورت لري، د غاری مو بچون ضرورت لري. د حکومت یې چې مور پلور ده، مور پلور هغه جوړ شي چې ځواب په غوږ کې ونیسي، کرورې کې جړونه کرور کې خپل خاک ورکې.
یاد دی چې په خوست کې خواوشه و نیم زره معیوبین او شهیدان راجستر شوي دي. د شهیدانو وارثین او معیوبین ادعا کوي چې په تېرو 14 کلونو کې د دوی هغه حقوق او امتیازونه نه دي ورکړل شوي چې د افغانستان په اساسي قانون او نورو فرعي قوانینو کې ذکر شوي دي. د خوست معیوبینو څو وارې مخکې هم د اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خپل حقوقو غوښتنې کړې دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
دا مشال ریډیو دا.
درنو ودونکو، له پاکستان خبرېدونکو ډان روسپانی په خپل اداریه کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات استایلي، خو ورسره یې اندېښنې هم ښودلې دي چې تفصیل د پامیر ساحل پر پورت کې ور. له پاکستان خبرېدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي، په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پرېکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي، سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوي او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان اف قلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړي چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایدار وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان اف قلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس و او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستانه لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یو قبایلي مشر نواب محمد خان شاوانی کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات موثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتون پاله دا ګڼي چې د خان اف قلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټۍ ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت ته تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼه لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسلې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅې کوي، سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نااعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تختونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولی. پامیر صاحب تاسو د ډان د وسمانه د یو مقالې غټي برخه وړاندې کولې. په خبر پښتونخوا کې لوی مشرایسي د واکمن طریقې انصاف او قومي وطن ګوند ترمیز د سیاسي اتحاد خبرې تر روان دي چې تفصیل د خالد خان پر رپورت کې و.
دا پاکستان تحریک انصاف او قومی وطن پارٹی په مینس کې سیاسي اتحاد او صوبائی حکومت کې د شامل دو فیصله یو ځل بیا د ځان ښکار شو. کله چې د شروع پورس پیښور کې عمران خان د یو پښتنې په جواب کې وویل چې هغه ته د قومی وطن پارٹی صوبائی حکومت کې د بیا شامل دو په حق له علم نشته. سیاسي پوهان د پاکستان تحریک انصاف مشر له اړخه دغه جواب یو معمولی سیاسي بیان نه ګڼي او وایي چې د قومی وطن پارٹی او وزیر اعلی پرویز خټک په مینس کې به فاصله زیات کړي. خو بیا د قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین او پخوانی سینئر وزیر سکندر حیات شیرپو مشال ریډیو ته وویل خیبر پختونخوا حکومت کې د بیا شاملېدو په حق لا د دوی خبرې لا روانې دي او ډېر ژر به دواړه ګوندونه یو ختمی فیصله ته ورسي.
چونکی د دوو پارټو په منځ کې د اتحاد خبرې کیږي نو لږ ټایم پکې لګي چونکی سیاسي خبرو باندې دغه کول بي یو بیا چونکی مخکې پکې لګ داسې یو ځل دغه شو بیا دغه شنو دوباره هغه دغه کېدل چې دی اې کې لږ ټایم لګي او زما خیال دی چې پکې داسې څه مشکلات زموږ طرف ته دغه نشته.
د کال 2013 ټاکنو نه وروسته قومي وطن پارټي د خیبر پښتونخوا حکومت برخه خو بیا د دغه ګوند د دوه وزیرانو بخبه دار خان او ابرار حسین باندې د اداري فساد د تورونو رستو چې کله دغه وزیران د خپل وزارتونه لری شو نو احتجاجاً قومي وطن پارټي د صوبائی حکومت نه جدا شو. سکندر شیرپو زیاته کړه صوبائی حکومت کې د بیا شامل زوده لپاره دوی د خپل ګوند غړي په اعتماد کې اخیستي دي او د دې لپاره پاکستان تحریک انصاف ته شرطونه هم وړاندې کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د بیان په حق لا سکندر شیرپو وایي
موسر خداوی د پټه د لخه رابطه شوی دا او پاغي باندې د خبرې مخکې روانه شوی دي. دا د وی خپل انټرنل لګدي او دا که دا وینې تاسو کومنټس ته اوفره زما خلک جات په پیټر ته کیږي.
دا پاکستان تحریک انصاف یو صوبائی مشر ډاکټر ندیم وای چې دا قومي وطن پارټي په حق لا د دوی د ګوند په مشرانو کې هیڅ اختلاف نشته او دا د پوینا سیاسي خبرې خامخه وخت اخلي.
نو هغه به څه سوچ کړي هغه د وژنه بلګي او هغه نیگوسییشنز کې خپله خبر نشته چې لکه یو ډایرکشن کې اوسې روان دي او څوک یې ساري کنه د لګټوله پارټي اون بورډ
دا یادونه ده چې قومي وطن پارټي او پاکستان تحریک انصاف په مینس کې د حکومت سازه خبره هغه وخت پیل شو کله چې د صوبې لوی سیاسي ګوندونو عوامي نېشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام او پاکستان پیپل پارټي د پښتونخوا حکومت خلاف د مقامي حکومتونو ټاکنو کې د درغلې په ضد د احتجاج تحریک اعلان کړو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو شپږ سوه ویشت پر لنډو څپو 2113 15,360 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ. نرن ودر کو زو خیبر ایجنسی دا خبرې سیمو د اولمپک لوب اداري چارواکي وای د خیبر جمهوریت د فوتبال یو ځوان لوبغاړي په جنوبي کوریا کې د ایشیایي ځوانانو فوتبال اتلوالي لپاره ل شپاړو سو کالو کم عمر لرونکو لوبغاړو پاکستانی لوبډلې ته نیول شوې دي. عاطف افریدی به راتلونکو میاش په جنوبي کوریا کې په اتلوالي کې برخه اخلي. نور تفصيل فرحات شینوار راکوي.
د خیبر ایجنسی د جمرود سرکاري های سکول یو زده کوونکی عاطف افریدی د شپاړو سو کالو نه کم کمی فوټبال ټیم کې منتخب شوی دی او د اگست په میاشت کې به په جنوبي کوریا کې په ایشین یوت فوټبال ټورنمنت کې برخه اخلي. نوموړی د خپل انتخاب په حق له مشال ریډیو ته وایي
زه ډېر خوشاله چې ما مهنت کړې د جمرود سپورټس نه چې پاکستان ټیم نه زړه لړم تقریبا چې درې ګنټې پریکټس می کولو هر مازیګر زه فوټبال کې لیفټ آؤٹ فارورډ باندې مشغول یم. زه خپل کوشش کوم چې فوټبال په وجه افارټي او پاکستان نامه خانه کوم. په فاټا کې ډېر ټریننګ دی چې نور ماشومان داسې شته چې په وخت پاکستان ټیم لولاړ شي. سیاحتونو کمای دی چې چې صورتونه واغشي موږ ډېر ویل کې مخکې لاړ شو زه خپل سینئر کلاریانو هغه کوم شکریا ادا کوم چې ما سره ډېر محنت کړی دی زه کوریا کې کوشش کوم چې ښه کیل مظاهره وکړم
او د فاټا اولمپک اسوسیشن نائب صدر سیف الاسلام وایي چې عاطف افریدی به اوس یو بین الاقوامي لوبغاړی جوړ شي او دې نه وړاندې هم د دغې سیمې ځینې نورو لوبغاړو په یو شمېر بین الاقوامي لوبو کې برخه اخیستې ده
او دا اوس یو بهرنی دوره کوي یو انټرنیشنل پلیئر به جوړ شي زمونږ دینا مخکیم کاشف او سلمان دا ډیر نوموړي کلاړیانو د خیبر ایجنسی خاص کر د جمرود او د جمرود سپورټس کمپلیکس نه په مختلفو کلونو کې لکه ایتلیټکس کې باسکټ بال کې والی بال کې داسې په فوټبال کې ډیر زیات پلیئرز وتی مونږ په دې باندې فخر کوو چې دا د خپل فاټا نوم روښانه کوي او هغه سره سره د خپل ملک نوم روښانه کوي او هغه کې خپل کردار ادا کوي دا سه پلیئر چې کوم دی هغه مونږه بیا مخکې ریفر کوو ډایریکټریټ آف سپورټس فاټا ته اولمپک ته نو هغه د لپاره کیش پرایزز هم شته او هغه د لپاره بیا داسې سټایپند بندوبست هم کیږي چې دا مونږه بوست اپ کو دا پلیئرانو دي ته سہولتونه ورکو
د فاټا اولمپک اسوسیشن او د دارانو زیاته کړه چې د عاطف افریدی انتخاب سره به په نورو قبایلي ځوانانو کې هم د لوبو شوق پیدا شي او زیات نه زیات لوبغاړي به هڅه کوي چې په بین الاقوامي لوبو کې برخه واخلي دوی وایي چې فاټا اولمپک اسوسیشن په دې وروستو کې د فاټا ګیمز په نامه د لوبو یو میله هم ترسره کړې ده او را روان نېشنل ګیمز لپاره هم هڅه کوي چې قبایلي لوبغاړي لکتر لگا دو وشت لوبو کی برخ واخلی فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
درنو درکو تاسو د مشال اړیو د غرمې خبرونه ته غوږ وی د خبرونه اخیری رپورت تاسو پام را غرزوم تیر ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزه یا ټي 20 لوب کې پاپو نیو ګانی ته ماتې ورکولو سره د 2014 کال د شل اوریزي کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه د افغانستان د لوبې په ګټلو کې مهم رول د لوبډلې پخوانی کپتان نوروز منګل ولوباو نوروز منګل سره د مشال اړیو خبريال بوریوال کاکړ مرکه کړي او پسر کې تری پختري چې څه احساسات لري
ډېر د خوښۍ ده ځکه چې دنه مخکې هم دغه سه لوبې کړي وي او کولیفای شي وو د پر ډېر د سه یو وخت مو خراب شي وو شروع کې کوم لوبې وشه مشال اړیو ښه علاقه ډېر ښه پرفارمنس وکړه بیا دوالو به د بارام نو وجه ونه شنو هغه کې مون پاتې راغلو نو بل څه کوم لوبه د هانګ کانګ سره وا او افانه زاسو غشغه مې زمونږ ومنه وګټلو نه لکان ډیر راغورځدلی وو بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دی هغه مونږ ته ډارګرانه راکړه مخ په لمو چې را لوبه ګټل بایلل شته او دنه مخکې کوم لوبه کړې دی فائنل یا سیمه فائنل مونږ بایللې مهم ته کې اوس کولیفایر کې ټورنمنت مونږ مرشي خو کولیفای به کوم ان شاء الله نو لکان ډیر اعظم او جذبه سره لوبه وکړه او نتیجه ته خپل وکړه او ماشا الله ډیر ښه یو رزلټ راغی وکول شي شپږم ول کپ کولیفای شو
منګل صاحب نور زل چ تاسو کم نړیوال کپونو ته وتلی واسطه هغوی چې دغه کوالیفایینګ یا د غرايو پړاو کې تاسو شیلو بکړی وې د سی پاسان وتلی واسط خدا زل ملوبه او چانس مدیر سختو نو څه تابعام کړه وس پلان مو ورته دی لوبیته
یقینا دغه مخکې که تاسو وګورئ هغه اماراتو کې وې هغه ابو هوا زموږ لوبغاړو د پرلې سازګار وا نو په دې خاطر موږ شروع کړ تاسو وګورئ د خلکو به وکړې بیا د باران نو وجه موږ لګوندې اپوینټ کوم وختل کنه په ورون کې ان شاء الله موږ لیکې دوه سینه فائنل بیا چې کله موږ هانګ کانګ د هدف ورک او د هانګ کانګ بیټمنون ډېر خلکو وکړه چې هغه نو ډېر مشکل هو ته خو دې ځان ډېر آسان کړه بیا هم موږ ته یو مشکل پړا وو نن میچ نو الحمدلله لکان ډېر یو یو صحیح طریقې سره په آرام سینې سره لوب وکړه او کومه غلطي ونه کړه نو بولینګ ماشاالله شاپور زادرانی حمید حسن فیلډینګ ډېر ښه وشو نو دوی موږ وکول چې هدف د زیات ونه کی څنګه هدف کم خو پرشر ډېر زیات وو مطلب شوار لاس پندرا سور پر خپل یو دوران زونه کې کوم بال تا ملاویږي خپل شار نه سره وا نو زه پغه پلان سره لرم او زه د کوچ نه یا د کپتان نه درمنه کوم چې ما باندې دمر دوی ډارګرانه کوله نو ما غو چې خپل ایکسپیرینس نو شیر کو نو دغه شار ضرورت ونه ځکه چې مسلم شلا شاته نبی یا نجیب زدران شته کوله شفق دغه برتینان وو هغه شپو کې وو کې اورب جو هغه سب تر کې تر مونږ روان وو نو دغه پلان او پلان مطابق لرو نو زکم ته اسانه شو او یقینا چې دا کوم اننګز ما وکړو دا به زما د نګي بهترین اننګز وي او زه ډیر خوښ یم.
ګو منګل صاحب هغه خلک چې هغه مینوالو پښتنو افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپو هغه ته څه وایست؟
یقینا زه هغه ته درګرنه ورکوم چې خیر ده ګټل او بلل چې دا د لوبي حصہ ده او کرکټ کې دا نه ویل کیږي چې دا هانګ کانګ ټیم دی یا د عمان ټیم دی څوک چې تاسو سره مخامخ وي نو هغه ته به ډیر متوجه وي او هغه چې په دې لیول نو دیږي نو هغه ټیم کې خامخا څه وي نو مونږ یو ټیم هم ځان نه اخسته او هغه سره مونږ کپټن ورکړی دی هانګ کانګ نه سیمیج ګټلی دی هغوی خپل محنت خواري باندې میچ وګټل مونږ نه آرام سره لوبه کړې ده عمان چې مونږ تماشا کړی ده نو هر یو ټیم دلته راغلی دی هغوی دا ارمان دی او غواړي چې مونږ کوالیفای شو نو الحمدلله افغانستان وکولای شو چې کوالیفای شو.
دا مشال ریډیو ده.